لودلو سره هدف درلودلو سره مونږ تاسو کول شو چې خپل اهداف ته په ډیر سری ډول یا په ډیر تیز ډول ورسیږو.
بله ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ.
ډیر مننه سلامات اوسئ خوشاله اوسئ.
دران دوستانو دا و دی دیونه د تان د څنګه خبرونه تربیه پرځی کی چیاست الله مومال او ملګری
د ازادي ملما د ازادي رادیو د میلمه پروگرام درنو اوریدونکو شی چاري ز اسمت ساروان ماو نن مو میلمه یو انزورګر دی یوازې انزورګر نه بلکې خطاط او شاعر هم دی ګن نور کمالونه هم لري راځي چې له محمد الله مسعود سره مو لا ډیر آشنا کړو نو موړې د پکتیا په مرزکی ولسوالۍ کې د جانولي کلی اوسیدونکو دی تر اوسه د خپل آثار او څونن درتونونه هم جوړ کړی دي ل شغل مسعود څخه می وغوښتل چې د ځان په اړه درته ووایي
لمړی ابتدایي زده کړې می په خپل کلی کې تر سره کړې دي انګو مکتب کې بشپدم پورې ابتدایي زده کړې بیا ورسته ګردیز ترلم ګردیز په مرکزی لیسه بل هې لیسه کې نورې زده کړې بشپړې کړې دي په 1953 کې لګیلې چې خبرېښ شوم او د کانکور لارې د پکتیا په هنتون د حقوق پانځي ته بریالي شوم په 1400 کال کې بیا د ادارې د ډیپلوماسي څنګه څخه فارغ شوم
نو ولمو دوار څنګه ولوستې
خبره خدای دا چې د حقوق په موم کې په افغانستان کې لوسل کېږي اوس دوه څنګه لري یو د قضا څنګه د قضا او سرمالې څنګه ورته وایي بل مثال د ادارې او مدیریت پرخه دا موم کې ټول حقوق دي خو دغه څنګه بیا بیلی بیلی څنګه لري یعنی موږ دوه کله تخصصي شو د ادارې او ډیپلوماسي څنګه بیا ولوستل
انزورګری یا رسامي ته مو کلمه خکړه کلمه ورسره لیوالتیا پیدا شوه
رسامي خدا سی و چې د هنر سره کوم چې زمامینه له ماشومتوب نه و ډیر کوچنی ما تقریبا دریم سم کې چې ما لمړی د شیر سره ول مينم پیدا شوه اول وختو کې مې سه شګلګه بیا ورسته هغه د خد خلا سره او د رسامي سره مينم پیدا شوه خو بیا د کورنۍ تشویق ډیر ضرور یو مهمه اما بچی کله خط ولیک نو فلار بډیر تشویق ولما چې ماشالله تاسو خپل خط لیکلې دا څنګه لیکلې دا بیا نو دبه ما سره ډیر زیات خواري کوله نو دغه نو ورسته ما مين ورور سره زیات شول او د هنر می راسته په مخه په روان کا نو دغه مين می تر اوسه هم داسې ساتلې دا او پالنې
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی یعنی تاسو د رسامي ترڅنګ خطاطي هم کوي
او بله
خطاطي سره نور خلک څومره مینه لري کله چې تاسو یو شی لیکي خلک څومره خوشی د رسامي په باره کې خو ویل کیږي چې د هر چا خوخیږي
بالکل دغه خطاطي چې مثال په دغه کلیوالو سیمه کې ډېر لوی ارزښت لري په خو وخت کې موږ په علاقه کې د حساب او چا بشي خط لیکو هغه ته به مرزانه وي یعنی دغه خط د دې په شخصیت باندې ډېر اغیزي کاوه نو خپل خط خو ډېر رول لري او خلکو سره ډېر مینه لري مثال چې دغه جمعتونو کې یا په مکاتبو کې دغه لیکل په دیوالو باندې کېږي یا کوم آیات لیکل کېږي وی هغه ته ډیر ارزښت ورکړي ډیر اهمیت ورکوي نو ما خپل دغه کلی کې د ماشومان لپاره د ځوانانو لپاره د یو کورس هم جوړ کړی دا چې په دې کې دوی دغه خط کولار زکه وینې دوی ورسره ډیر مینه لري دا د خط زده کول سره
خط ډیر ډولونه لري مثلا ناس تعلیق دی نسخ دی او نور دور نمونه ایدی تاسو په خپل کوم ډول خط کوي لیکي
ما خو خپل دغه د نسخ خط ډیر خوښیږي په غنور خطونو باندې لګلګ بلد یم او خپل چې مثال زیات لیکم یا ور باندې ابلوګان یا شی جوړوم نسخه خط او خپل دغه د سالس خط دغه ډیر بیا لیکم نور دغه خطونه یو بس راستي تړه لري لکه دغه هنر شي دا مثال څوک شي شعر لیکي شي اتمن الګ لګ ګورګرم یو خطاته میکنه خطونوم دغه سي کله شي تړه یو خط دکی یو بل خط د کول ورته بدون مشکل ني مګر کوي شي ډیر اسانه باندې را خط دکی خو زه خپل ممکن نسخه زیات لیکم د نور سره مینه ولا کاشته ده
خطاتي څنګه هنر دی یعنی یو څوک کول شي لزانه خطات شي او کنه بل چا سره شاګردي وکي
زما په نظر خو هنر فطري وي یعنی د خدای ورکړي او که چېرته کې د خپل د هنر سره شي کوم استعداد لري یو لار خود ولري د خپل هنر نورم غوړول شي نورم خپل ورکول شي زنه خل دا سي شي مثال فطري یا د اول نه سي خط لیکي شي او غا وصول لو قادي ورته معلوم ني زما په نظر لار خود اوسه ډیر مهم ډیر ضرور ده چې دې ما سړی کول شي چې د خپل هنر تر چا خبره شي تر نړیوال څه پورې ورسي نو نور لار خود مهم ده بل زنه خل دا سي شي اول نه دوی خط لیکي شي
خو ځینې کتابونه چاپ شوې دي چې هغه هم لارښودنه کوي خلکو ته چې څه ډول خط ولیکي څه فکر کوي چې څومره دا ډول کتابونه مرسته کوي
بالکل اوس خو دا چې نړۍ د ټکنالوژي د پرمختګ کړی دا زه به خپل شخص درته وایم چې ما ډیر شان یعنی دغه د کتابونو نه وایم یادې وړګانو باندې نه مزه کړې دي یعنی استاد اوس هغه کور ته راغلی دا و خبر دا چې سړی هغه خپل خواري زحمت او مهنت وکي ان شاء الله کیږي بالکل دا ډول کتابونه د هغه څوک چې د هنر مینوال دي هغه په هغه باندې شخصیت باندې یاد به په هغه علاقه باندې تغیر کوي شي خو بیا هم هغه لار خود اوسه ډیر مهم ده یعنی کته یو خط لیکي شاید تا د خپل غلطي د معلوم نه شي کله چې یو استاد ولري تا تمرین ګوري تا غلطي اصلاح کوي نو بیا ته کوي چې خا دې نورم خپل پیدا کی
اوس پس تاسو بل هنر تر شو انزورګری ته انزورګری هم ډېر ډولونه لري مثلا ځینې دی اوبو رنگ استعمالوي ځینې غوړ رنگ یا روغنی رنگ استعمالوي ځینې پنسل استعمالوي ځینې پورټریټ رسامي کوي ځینې منظري رسامي کوي که تاسو د خپل رسامي په اړه زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې څه ډول رسامي کوي او په څه شکل
ما را سمې خدای ته دي چې اوس تابع غونته دي مثال او ممکن دي ډېر یعنی هر څه شیر سم کومه دا سي جزئیات مثال تر څه ټاکلې نه چې د پیو شي کی کار وکم بس دا ممکن ما علاقه ده غتی او بل اول چې ما کا شروع کړ د پنسل باندې کا شروع کړ ما پنسل سره مې زیاته کوله یعنی هر انزورګر کا غواړي چې د مثال رسمي پرمختګ وکي اخر رساندري جوړ شي نو کله په دغه شروع د پنسل د کار نو کې ډیره ورته ګټه وکي بیا د رنگونو هغه د ترکیب د غډول دي ما بیا ساده رنگونو شروع کړه او اوس چې کوم رسامي کوم هغه کې زه دا ما هڅه زیاتې کنه چې هغه کې زه ډیر رنگونه وکړم یو دی وګور رنگ دا بل ساده رنگ دا بل پنسل رنگ دا یعنی ما چې اوس د کوم رسامي کوم هغه د ډیر رنگونو نه ترکیب جوړي
یعنی تاسو روغنی رنگ نه کاروي
نه روغنی رنگ میتر اوس نه دا کاروله
کوم یو آسان در تخکاری
ما په نظر پنسلی رنگ واسانه زکه چې کا کته پیروتنه کوي یا غلطی کوي نو پنسل پاک دی ملګری را خو بو رنگ مدا سی رنگ د چا کې ته به ضرور اوسېږي کومه خطا کې بیا پاکیږي نه جبران بیا نشته ما په نظر ما ته خپل پنسلی رسامي آسانه ده
پنسلی رسامي بیا څومره دوام کوي فکر نه کوي چې ژر خرابيږي هم
او دا اتیا ضرورت مثال مونږ چې کله یو تابلو جوړو کړه کا دی وګو رنگ دا هغه روغنی رنگونه دي کا پنسل رنگونه دي دغه ساتل په خپل طریقه رويش لري کنه یعنی کته دی وګو رنگ رسامي کې غو بدل مر نه ساتي ته به دی ور دی رنگونه مثال دغه شی باید ونه شي ورته دغه رنگ خرابې یا شي ته چوکاټ کوي دی شي سر به څومره پاتره دغه ولري پنسل رسامي هم دغه سیده په پنسل رسامي کې ته باید کوشش دا کوي چې بغه باندې لاس تیر نه کې یا څوک وتی ورنه وړي ځکه پنسل رنگ د شي خاصیت لري چې د لاس دی ورغي وسره بیا راخت لنګيږي ولته بیا خپل ختميږي نو د پنسل رسامي هغه ساتل ضرور دي نور کدا چوکاټ شي بیا دمر دوامي بیا زیات او بل غلام دی زیات دي ځکه چې یو کلاسیک ونت موډ لري دا
آی په انزورګری کې مهم استاد درلود کوم بلزان پیل کلو تر اوسه هم بلزان سره کار کوي
بلې زما خو لمړی استاد غ خپل ولادت سیب د فلارجان مې د چغا د ما د خطاتۍ غ د انزورګری او شاعري استاد بیا چې کله زګردې سلاړ مالتم بیا یو بل استاد استاد عرفان خطات په نومو هغه تر نس کم کار کړی دا استاد مشل په نومو بل استاد نور نو هنر داسې دا چې په تمرین پسې ده، چې څومره زیات تمرین کې عمر د کار خپلې کېږي ښه کېږي. اوس ځانګړی استاد نه لرم، بس خپله کار کوم مخته روان یم.
که یو څوک غواړي شي انځورګر شي، څه باید وکړي؟ له کوم ځایه پیل کړي؟
لومړی خو باید د خپلې وړتیا ته وګوري. یعنی انځورګری داسې ده چې په زور باندې نه کېږي. که ته د یو شي سره انځورګرۍ سره مینه ونه لرې، علاقه ونه لرې، بیا نه کېږي. لومړی مهمه خبره خو د مینې ده. بیا شروع د جزئیات هغه دی چې مثال جزئیات باید شروع کړي. یعنی هغه شیان رسم کړي چې هغه ډېر ساده وي، اسانه رسمېږي. یعنی که زه غواړم طبیعت رسم کړم، غواړم چې انځورګر شم، که نه داسې نه کېږي چې ته په اول وار ټوله منظره راواخلې، غر راواخلې، ونې راواخلې، غرونه راواخلې. نه، ته په جزئیاتو باندې به کار کوې، یو جز به ښه زیات رسم کوې. کله چې د جز ښه شو، بیا ته کوای شي چې هغه ښکل ښه ترې ورغوې. نو هغه څوک چې غواړي مثال انځورګر شي، هغه د شروع د جزئیاتو نه وکړي. یا یو بل څوک غواړي چې مثال د انسان څیره رسم کړي، هغه کوم جزئیات مهم دي؟ ته به اول پزر وغه رسم کوې، بیا غوږ شو، بیا شونډې شو، بیا سترګې شو. که ته په دې باندې زیات کار وکړې، نو ته کوای شي بیا یو بل وخت ښکلي ښه ورغوې.
تاسو ویل چې مینه لازمه ده. فکر نه کوئ چې کله چې یو څوک په یو برخه کې کار وکړي او تکړه شي، بیا په خپله مینه ورسره پیدا کیږي؟
بلې طرح خبره ده. خو هغه سړی چې هغه اول کار شروع کوي، که نه هغه کار یو روحیه لري، که نه هغه ته چې مثال موږ یو کار کوو، د کار تر څنګ تر شا یې مینه وي او علاقه موجوده وي، یعنې کار جبرن نه ترسره کیږي. لومړی هغه مینه علاقه مهمه ده. بیا نو داسې کیږي چې که تا ته شاید هغه کار سخت کار شي، که ته هغه پیل وکړې، هغه سټارټ واخلي، شروع وکړي، نو انشاءالله بیا به دومره سخت نه وي درته.
د انځورګرۍ په برخه کې په افغانستان کې خلک په تسترګ ورته ګوري، خصوصا په کلیوالي سیمو کې.
بلې، دلته خو اوس داسې وکړئ چې ما دوه نندارتونونه جوړ کړي وو، یو تیر کال او بل هغه څو ورځې مخکې تیر شو. زما هغه هڅه هم دا ده چې دغه د هنر برخه په کلیوالو سیمو کې مثال رواج کړم، ځکه یو څه کمرنګه ده. اوس له نیکه مرغه خلک ورو ورو دې په ارزښت باندې پوه شوي دي، ځکه ما دغه خپل هنر کې دغه د وطن سیمې ځینې انځور کړې. مثال یو زړه ژرنده مې راواخیسته، تاریخي زیارت مې راواخیسته، بل د وطن غرونه مې راواخیستل. که نه کله چې دوی دا په هنر کې ولیدل، دوی خاطرات، دوی خبرې، کیسې ورسره ملګري وي، دوی ته یو ښه احساس ورکوه. دې مې دوکانونه هم راواخیسته تاریخي شیانو. نو کله چې ما دوی هغه خبرو ته وکتل، دوی احساسات مې وکتل، نو زه پوه شوم چې هنر سره دوی مینه او علاقه شته ده. نو دا به انشاءالله ورو ورو دغه لړۍ روانه وي، او په راتلونکي به انشاءالله دلته ډېر داسې خلک پیدا کیږي چې هغه د هنر هغه ویګوري او هغه مثال چې دوی ورسره کار وکړي.
تاسو د نندارتونونو خبره وکړه، نندارتونونه مو څنګه جوړ کړل، چیرته مو جوړ کړل، څنګه مو دا امکانات پیدا کړل؟
نندارتون خو مې دغه ما چې کوم نندارتون جوړ کړی و، دغه مې نوم ورکړی و چې ژوند په مینه خوږ دی. دا نندارتون مې د سرطان په یوویشتمه باندې خپل ښوونیز مرکز کې جوړ کړی و. که د امکاناتو خبره شي، خپلو شخصي امکاناتو مې دا برابر کړه. او بل دا و چې دا نندارتون کې ما درې برخې راوړې. یو د کتاب د لوست برخه وه، او دویم برخه د خطاطي وه، او دریمه د رسامي وه. دا نندارتون مې دلته جوړ کړی و، او موخه مې همدا وه چې دغه خلک د کتاب د لوستلو سره، د هنرونو سره اشنا شي، ویپالي، او دوی په ارزښت باندې پوه شي.
نو د خلکو لیوالتیا څومره وه؟ څومره خلک راغلل وی کتل دا ستاسو کارونه؟
خلک زیات راغلل. زما یو هغه دا و کنه چې دغه نندارتون کې ما دوی ته سپینې ورکې هم ورکړې وې. مثال هلته مې یو میز ورته ایښی و، چوکۍ وه. بیا مې دوی ته دا ویلي، ما څوک چې څه خاطره لري، مثال یا کوم نظر لري، هغه دې راته ولیږي. نو کله چې نندارتون پای ته ورسېد، هغه لیکنې چې ما ولوستې، نو خلک ډېر خوشحاله او ډېر راضي وو. ځکه دوی دا خبره، ځینې شاګردان د مکاتبو شاګردانو، که نه یو مثال ما په دغه انځورګرۍ کې د جام مینار رسم کړی و، د ګردیز بالای سارو، د بوس کلا وه. دوی دې اړه مې یو څه معلومات هم بیا ورکړه. دوی دا راته لیکلي وو چې موږ په مکتب کې داسې دغه شیان سفري لوستي وو، که نه د هنر اغېز بیا چې د سړی ورسره عاطفي ډول بیا ښکي تړي ورسره. نو دوی ډېر خوشحاله وو چې موږ دې په اړه ډېر نوي معلومات واورېدله، او هغې موږ هغه معلوماتي برخه چې هغه نور هم سره زیاته شوه.
له آزادي رادیو د آزادي میلمه خاله اوري زموش ملما انزورگر خطات او شاعر محمد الله مسعود دی. راغلو اوس ستاسو شاعری ته تاسو شعر هم وایست، له شعر سره مو څنګه مینه پیدا شوه؟
ما خو مخکې مو چې شعر سره مې ډېر له ماشومتوب مینه وه، دا ځکه چې مونږ په کورنۍ کې مخکې ما یو تره ده، خپل پلار هم شعر لیکلو خو لیکنې هغه زیاتې کولې، کله به چې هغه شعر لوستلو یا به ترنم کې دغه شعر ښه ویلو که نه، ما پهنې به ډېر ښه اغېز کوو. نو هماغه اغېز و چې ما لومړی شعر په 1908 کې چې زه په دریم سم شاګرد وم هلته مې دغه لومړی شعر ولیکه، بیا د کورنۍ تشویق ورو ورو بس کتابونه لوستلو، د شاعرانو سره پېژندګلوي وه چې دا د شعر هنر هم دغسې مخته روان شول.
شعر په باره کې څه فکر کوئ؟ په رسامي کې او په خطاطي کې ډېر کار ضرور دی، سره له دې چې تاسو وایئ چې باید ذوق ولري، مینه ورسره ولري، اما ډېر ممارست پکار دی، ډېر کار پکار دی، تمرین پکار دی. د شعر په برخه کې څه فکر کوئ؟
بله، تمرین خو ډېر مهم ده. ما خو د استاد لوی استاد استاد سرلي خبره یو مرکه مې اورېدلې وه چې دغه شعر خو داسې ده چې اول ته لیکي دا ته خپل مال وي که نه، که ته خپور کې بیا دا ټولنې ته ځي. نو وای ما به چې شعرونه لیکله دا به ما بار بار اصلاح کوله، وای ډېر شعرونه ما سوي هم دي. نو ما دا زده کړي دي که نه چې شعر لوی هنر ده، که ته شعر ټولنې ته ورکوې دا دا مړه ټولنې ته یوه ژبه ورکوې، که ته غلط شعر خپروې یا داسې شعر خپروې چې هغه نیمګړی وي یا پیغام ونه لري یا ښکلا ونه لري یا فکر ونه لري یا آهنګ ونه لري، نو دا په ژبه باندې بیا اضافه والی نه ده، بلکې دا د ژبې سره یو خیانت ده او جفا ده. نو شعر ډېر زیات تمرین ته اړتیا لري، شاعر باید ډېره زیاته مطالعه ولري، ژور احساس لوی فکر باید ولري چې دا باید شعر څنګه ولیکي، څنګه خپور کړي. دې په اړه
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموږ میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. د نورو د شعرونو لوستل څومره تاثیر لري؟
ډیر تاثیر لري. یو خدا تاثیر ده چې کله یو بل شاعر لولي دغه د احساس دغه تجربه دغه د مشاهده سره ته بلدیږي چې دغه شاعر په کوم باندې دغه شعر لیکلی ده او څنګه کافیار دی سره تړلې دي، کوم فکر یې ځای کړی ده او څنګه موسیقي ورکړې ده شعر ته، څنګه خیال یې دغه په تور کې انځور کړی ده. یو خدا خبره ده. او بل تا ته بیا دا احساس درکوي چې زه ځینې خلاصې چې شعر ولیکي وایي دا ما لیکلی ده هغه تکرار غونته خبرې، که ته ډېر شاعران مطالعه کوې ته پوهېږي چې دغه زه چې کومه خبره شعر کومه دا مخکې ما نه بل چا شعر کړی ده، او دا هم سره کېږي. بل دغه د سړي هغه د شعر چې کومه برخه ده د فکري زاویه چې ده که نه، د نورو شاعرانو په لوستلو سره دا پراخېږي، دا بیا ډېر لوړ فکر کوي او شعر یې بیا داسې چې د چا نه متاثره کېږي هم نه. ځینې دا خبره کوي که ته بل شاعر مطالعه کوې اول ولې ته به ترې متاثره شي، نه نه، که ته ډېر شاعران مطالعه کوې د دوی د مطالعې ته کولی شي چې ته یو نوی سب یو نوی لاره بیا جوړه کړې.
پر رسامی و شاعری و خطاطی سربیر نور چه مصروفیتونه لري؟
په حال خو زه استاد یم، نور داسې خاص مصروفیت نه لرم، یو ښوونیز مرکز لرم، بل خپل د سپورت استاد هم یم د رزمي لوبو دی استاد یم. بس دغه درې کاله کېږي چې پوهنتونه فارغ شوی یم، نو خپل کلی مرزکی ولسوالۍ ته راغلی یم، دلته دغه فعالیتونه اجرا کوم معلم په حیث باندې.
بله، معلمي کوي. په څه تدریسوي؟ تاسو د سپورت یادونه وکړه، او سپورت تدریسوي او که نور په مکتب کې نور درس ورکوي؟
نه، زه خو یو مکتب کې استاد یم، دغه د یو موسسې یو مکتب جوړ کړی ده، البته د جونو ټولګی ده، دغه ابتدایي محلي ټولګي ورته یو دلته یو استاد یم، هغه د ماګ د مارت په حساب باندې دغه مونږ ځانې تدریسو. اوس هغه کوم ټولګی چې ما پیل کړی ده تر دریم سیم پورې رسېدلی یو، په سپورټ کې بیا زه عملي مونږ کار کوو، تدریسو نه داسې، یعنی یو کلب خپله لرم، هلته زه دغه تمرین ورکوم شاګردانو ته د پیپیډ برخه کې، د رزمي لوبو برخه کې، دې کې دغه مونږ فعالیتونه اجرا کوو.
له سپورټ سره مو څنګه جوړه راغلې ده؟ او بیا خصوصا مارشل آرټ یا هغه رزمي سپورټ
سره خو زما اړیکه تقریبا زه 10 کلونو مچې ما لومړی گردیز کې دغه د بدن ښکلا ورزش شروع کړو، بیا ما غا تقریبا وه تک لغه تمرین مخته یوړ، په ملي ټیم کې مسابقه وکړې، ډېر وړتون ته لاړم، ته مې لوبې هم وکړې په دې برخه کې. بیا نو داسې شوه چې کله زه کلي ته راغلم د وبخې د هلته چې ما بدن ښکلا ورزش کوی سره څنګ کې مې د بوکسینګ ورزش هم کوو، هسې یعنی د هغه مې نه کولی شي دقیق کې دغه ورزش وکړم. خو چې کلي ته راغلم بیا دلته ما داسې فکر وکړ چې دغه د بدن ښکلا د جیم جوړول دا ناممکنه ده، ځکه چې یو خو مثال امکاناتو ډېره اړتیا ده ورته سړی هغه کې مصرف کړي. بیا ما داسې یو رزمي هغه ورته جوړ کړو د ورزش چالته مثال دوی دغه د رزمي لوبه غل دکې چې موږ هر جمعه چې دا منډه وهو، ځکه دته وایم چې هغه د سپورت اغېز دوی باندې جوت شوی ده. مخکې به داسې وو چې چا به دلته منډه کوله که نه دې بس یې بل ډکل احساس کوو، اوس خو چې زه سهار وځمه که نه د پاخه عمر سړي را وځي دوی چې زه ګورم دوی قدم وهي، نو زه ډېر د خوښۍ احساس کوم چې هغه موږ د سپورټ هغه موږ د منډې اغېز چې اوس خلک هم را وځي دوی د قدم وهلو یا د منډې په ارزښت باندې پوه شوي دي او د خپل د وجود خیال ساتي.
تاسو د روزنیز مرکز یادونه هم وکړه، اما مو اشاره هم د سپورتي مرکز ته وکړه، کوم بل مرکز دی؟
یو ښوونیز مرکز نه هدف دا چې یو کورس لازم هسته بیا خپل انګلیسي تدریسوم، املا انشا برخه ده، د خطاطي رسامي برخه ده، هغه تدریسوم، بل خپل د هغه دی کلب یو بل برخه کې ده. بیا
دا ټول په دې روزنیز یا ښوونیز مرکز کې شامل دي؟ نو اوس که راته ووایه چې له دومره ډېرو مصروفیتونو او له دومره ډېرو مسلکونو سره ژوند څنګه تیریږي په تاسو؟ د سهار چې راویښېږي اولین کار مو څه وي؟
ژوند خو ښه تیریږي، تیریږي باید داسې جوړ کړو چې دغه ژوند باید ښه تیر کړو. سهار خو چې زه راویښېږم اول خو پلان جوړ کړی، یعنې هره شپه ځان ته یو پلان جوړ کړم چې زه دا ورځ باید څنګه تیره کړم. سهار کې خو زه د چای نه وروسته د جنو مکتب لرم تر یولس نیو پورې، بیا د غرمې ډوډۍ مسکین، بیا د ښوونې شروع کېږي، بس ماښام پورې دغه کې مصروف وم. ستړیا شته، ستړی وم، خو ستا انګېزه لرم که نه چې چاته مې خیر رسېږي هغه تن هغه ده که نه، نو بیا ډېر د خوښۍ احساس بیا کوم.
یعنی که څوک هر څومره مصروفه وي، هر څومره ستړی وي، دا په یو شکل سره هغه انسان ته یو ډول آرامش ورکوي، وجدان یې آرام وي، همداسې ده؟
بله بالکل بالکل. او بل خدا د خدای لوی احسان ده چې ما سره د هنر هغه شته ده که نه، که زه څونه ستړی شم یا زه مثال شعر راواخلم یا د استاد پسرلي شعرونه شو یا د کاروان صاحب شاید دروش دورانی شو یا د سینور نوولونه، غزه خپل کور کې تقریبا 2500 کتابونه لرم، یو ورکوټه وانت کتابونه مې شته، نو بس هغه د کار سره په بل کار باندې بیا بس. نو ډېر هغه ځان چې مثال کزه ستړی وم فزیکی چې یو ښه شعر ولولم یا خپل رسامي وکم یا بل چې څه چې وګورم کنه، نو بیا بیرته جوړ شم، تکیه شم، ډاډه شم.
له آزادی رادیو د آزادی میلمه خوال اوري، زموش میلمه انزورګر خطاط او شاعر محمد الله مسعود دی. تاسو چې دومره ډېر کتابونه لري، له نور سره هم شریکوي؟
بله بله، ما دغه دیندارتون هغه وکړه ذکر مې وکړ چې ما دغه ځوند درتون جوړ کړ، په دې کې ما سلسل ټوکه کتابونه غته یې خونداري ته، بیا مې خپل شاګردانو ته د کورس کې د یو سیستم ما جوړ کړی دا چې دوی ته د ونې لپاره ځکه کتابونه ورکوم، په هر کس پسې کتاب برسوم چې دا کتاب مې خپل کتاب ورک، بیا د ونې په اخر کله چې د کتاب مطالعه کې راځي په کورس کې دی باندې خبرې کې چې د کتاب د چی شي څه کړی دي، دا شان کې مهم او څنګه مطالعه ک، بیا نور هله کاندې نه پوښتنه کوي پراتون چې ونې کې به د لپاره ځکه کتاب بدلوم، هغه کوشش کوم چې دوی په سویه باندې کتابونه مثال ځینې نوولونه دي، لنډې کیسې دي، د ارواپوهنې ځینې کتابونه دي، شیرونه برخه ده، دا دوی ته زور کوم بیرته تر اخلم به په نورو شاګردانو باندې اخلم، دا چې دی مطالعه او سیګر شاپیر سم او څه جوړ کړی دا.
ځینې خلک تشویش لري چې وای مطالعه کم شوه ده، خصوصا د انټرنیټ لکبله یا د نورو مصرفیتونو لکبله یا د اقتصادي ستونزو لکبله. ستاسو په سیمه کې څنګه؟ تاسو به شاید ښه تجربه ولرئ ځکه چې خلکو سره کتابونه شریکوي او اته په خبري کوي.
بلې که زه دغه هغه باندې وګورم کنه چې دغه د نسل حساب هغه کسان چې مثال عمر نه تر ډیر شو کارونه فورته دي هغه خو په داس زمانه کې خشي وشتل ته ری مکتبونه وغیره نو یعنی هغه دومره سیواد نه لري هغه کسان چې مثال د اوس کوم لسه د پنځوشن راکته کومه کټګوري شي دا هغه مثال چې په لوس د کوي شي مکتب ته ځي نو دوی ماشاله ډیر تکړه دي ښه دي ځکه یو خو دلته څه وایم چې نیټ کمزوره ده یعنی ډېر خلک نیټ سره لاسرسی نه لري نو ما خپل کوم دغه چې دی یا د مکتب شاګردان زه ګورم یا د خپل کور شاګردان ګورم د چې دی چې زه ګورم نو دوی مطالعه ته زیات وخت ورکوي
عموما خلک څه ډول کتابونه خوښوي
زه خپل خدای ست چې دغه کورس ما دوی ته د ناول لوستل لړۍ هم پیل کړې ده ما تقریبا شپږ ناول دوی ته ولوستل دغه د کال په جریان کې خدای دې وبخي د استاد نصیر احمد احمد ناول مې ورته ولوستل دوی هم کې دغه د کیسو د شیرونو دغه د ناولونو برخه دی ډیره خوښيږي
خدای مو خوشاله او کامیاب لرل خدای په امان
شمیر زخمونو